دا مشال رادیو دې تاسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د خیبر پښتونخوا په سپینټل سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي په بردیر کې د امن کمیټې د غړي په بم چاودنه کې وژل شوي په مومند ایجنسی کې وسوال طالبانو یو سکول تباه کړی سواد کې د اف ای او اف ای سی امتحان د نتیجو او په کرک کې د یو ملي حال درکو په خبرونه کې 219 پروګرامونه چې سروې پروګرام کې بعد قمر ګولی پر جون او اقتصادي نړۍ کې بعد افغانستان د اقتصاد په اړه واوري خو در سره وړاندې د دې سات خبرونه ویان نجیب عامر
د پښتونخوا په سپینټل کې ځانمرګي برید شوی چې ورکې شپږ کسان وژل شوی په گوادر کې د ساحلي ساتندویانو یا کوستل ګارډز پر پوستي برید کې شپږ سرتیري وژل شوی او امریکایان کولاراډو کې د سینما په نندارچیانو د ډزو په پیښه کې ل شپېتو نه د زیاتو کسانو په مرګ ژوبل نن ویر کوي د خبرونو تفصیل راپورونه وايي په سپین ټل سیمه کې په وزن مرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي ځینې سرچینې د وژل شوو کسانو شمیر نه او د زخمیانو شلخی راپورونه وايي 14 د یو کمانډر مولا نبی په مرکز کې شوې ده پولیسو د پیښې پخله کړې وايي 14 د لوی کچې د مرګ ژوبلې د شمیرې د زیاتیدو ویره لیدل کیږي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وايي چې ټپي شوي کسان د ټل روختون ته د درمان لپاره بيول شوي دي د کمانډر مولا نبی پړاول کیږي چې د طالبانو خلافو د خیبر پښتونخوا د بردیر په ډوګدره کې په یو بمی چاودنه کې لګ تر لګ درې کسان وژل شوي او و نور ژوبل دي راپورونه وايي په دې پیخه کې د امن د لخکر غړي مړه او ژوبل شوي دي د شیرنګل تانی یو مسول د مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پیخه او د مرګ ژوبلې پخله کړي بل په لور د امن د لخکر یو غړي حیات ګل مشال رادیو ته د پیخه په اړه داسې وویل
او دا د شادوالا په لختر باندې شوې ده او ګاډي نو کې وختي دي او بس دا اتم ګاډي چې د لختر والا راغله ده نو په دې ریمون کار کول دا شوې ده ځکه نشانه پراته ده د ریمون دا غلې ده ما کده نو ګاډي چې مکمل تا باندې او درې کې مړ شوې ده و زخمیان
په سیمه کې د امند لخکر د غړو په زور سمو د مخ کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په ډوګدره او نورو سیمو کې تړل شوی د دې تازه پیښې پړه تحریک طالبان ملکن ډیویژن قبول کړی ده په گوادر کې د ساحلي ساتندویانو یا کوستل ګارډز پر پوستي برید کې شپږ سرتیري وژل شوی دي د گوادر سیمې لیویس چارواکي وایي د دې سیمې په پشکان سیمه کې د کوستل ګارډز پر یوې پوستي نامعلومه وسلوالو برید کړی چې پکې د دوی په وینا شپږ سرتیري وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي د دوی په وینا په خانن غرمه مهال په یاده سیمه کې شوی چې برید کوونکي په تیښته بریالي شوی دي د محمد ایجنسی په صافو تحصیل کې د هلکانو دوه سرکاري پرایمري سکولونه پرون په بارودي موادو تباه کړی شوی دی د دغو سکولونو ورانېدو وروسته په محمد ایجنسی کې د ړنګو تعلیمي ادارو شمیره 90 ته ورسېده د سیمې چارواکي وایي په سیمه کې امنیت راغلی او دوی نوي سکولونه هم جوړوي خو د شپې د غلو مخنیوي ګران کار دی د سکولونو د تباه کولو پړه چا نه ده منلې خو تر دې وړاندې د ډول بریدونو پړه حکومت پر وسلوالو طالبانو اچوله د کراچۍ سهراب ګوټ سیمه کې وسلوالو کسانو د صحت د نړیوالې ادارې یو کارکونکي تیر شپه په ډزو وژل دي وژل شوی تن اسحاق نومیده چې د صحت د نړیوالې ادارې د چارواکو په وینا هغه د دوی کارمن او په سیمه کې د پولیو د کمپاین انچارج وو خو د پولیس یو ځای مشر افتخار لودی دا نه مني چې وژل شوی کس د صحت د نړیوالې ادارې کارکونکي وو نوموړی وایي دا د سیمې یو عادي اوسیدونکي وو د ډاکټر په دکان کې د کمپیوټر په حیث کار کولو د پیښې پړه چا نه ده منلې په کراچۍ ښار کې دا د پولیو د څاڅکو ورکوونکو کو په کار کونانو دویم برید دی چې ترسره کیږي تر دې وړاندې د تیرې سه شنبه یا نهه په ورځ هم د پولیو په ګرځنده ټیم باندې حمله شوې وه چې ورکی د افریقایي هیواد گانا سره تعلق لرونکی ډاکټر پوسټن او دغه ډرایور ژوبل شوی و د پاکستان حکومت په خپل خلکو بندیز لګول چې شام ته بنزي د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی یو پریس ریلیز کې ویل شوی ټولو پاکستانیانو او په ځانګړي ډول زیارت کوونکو ته په کلک سپارښتنه کیږي چې شام ته دې سفر نه کوي همدارنګه هغه پاکستانیان چې وار لمخه په شام کې دي هغه دې د راتلو په مخه په دمشق کې د پاکستان د سفارت سره تماس ونیسي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد خلاف په لویه پیمانه پاسونونه روان دي او د بدمنۍ په پیښو کې هر ورځ ولسی خلک وژل کیږي نن سهار شاوخوا 9 بجې د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د کوز بیار په سیمه کې د سړک د غاړې په بمي چاودنه کې 4 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. پیښه د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی تایید کړې ده، خو وایي چې په تورې تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. خبرونه تاسو د مشال رډیو ناوړئ. د امریکا ولس له هغه وروسته ماتم کوي چې د دې هیواد د کولاراډو ایالت په یو سینما کې یو کس ډزې وکړې او 2 تنه ووژل. په دې پیښه کې له 500 زیات نور کسان ژوبل شوي. هم دی امریکایي ولسمشر باراک اوباما دا پیښه غندلې او ویلې دي چې دې پیښې زیات خواشینه کړې ده.
وی ویل ټیک ایوري سټپ پاسیبل ټو انشور ذا سیفټی اف آل اف اور پیپل.
دی وایي موږ به د خپلو خلکو د ژوند د خوندي ساتلو لپاره هر ډول ممکنه ګامونه پورته کوو. په دغه سخت او غیر معمولي حالت کې موږ د کولاراډو خلکو سره په څنګ کې ولاړ یو. دا پیښه د جمعې په شپه د امریکا د کولاراډو ایالت د ډینور ښار په یو سینما کې رامنځته شوه. د روسیې پلټون کې پولیس وایي په تاتارستان کې پر 2 اسلامي روحاني مشرانو د برید په تورې 15 کسان نیولې دي. د تاتارستان په مرکز کازان کې د تیر زیارت په ورځ په یو موټری بمی برید کې مفتی ال دوس فیزوف ژوبل شو. په هماغه ورځ تر دې پیښې یو غنټه وړاندې د نوموړي یو بل نږدې ملګری او مرستیال ولی الله یعقوبوف په ډزو وژل شو. د دواړو پیښو سره تړاو درلودلو په تور یو ازبک او 4 تاتار نژاده کسان نیول شوي دي چې ورکې د هغې سفري نمایندګۍ مشر هم شامل دي چې د حج کوونکو لپاره سهولتونه برابروي. او روسي خبر دا چې د شام حکومتي ځواکونو په داسې حال کې په دمشق کې د مخالفینو پر مرکزونو پراخ عملیات پیل کړي دي چې ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د خپلو سارونکو د ماموریت موده 10 ورځې نور وغځوله. په عین حال کې په زرګونه ولسي وګړي له تشدد د ځان د ژغورلو په خاطر لبنان او عراق ته تښتېدلي دي. په تیرو 2 ورځو کې د وژل شوو شمېر تر 400 زیات او یو زیات خودل کېږي چې د پاسون پترس کې یو له تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوی. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او اوریدلې او لوستلې شئ. دا خیبر پختونخوا په سپین ټال سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوي. دا خیبر پختونخوا په بردیر کې د امن کمیټې درې غړي په بمی چاودنه کې وژل شوي. یو عیني شاهد وایي
دا د شادوالا په لختر باندې شوی ده او ګالي نو کې وښتي دي او بس دا دم ګاله چې د لختر والا راغله ده نو په دې وړې مون ټرانسپورټ دغه شوی.
مومن ایجنسی کې وسلوال طالبانو 2 سکولونه په چاودن کې موادو سره الوزولې دي. په پاکستان کې نن لومړی روژه ده خو خلک د ګرانۍ نه سر ټکوي.
روژې نه مخکې ټماټر چې 10 روپۍ په کیلو وو اوس ورسره په ډبل او په تریبل ریټونو باندې ملاویږي. دغه سره سبزی نور ریټونو ګورې د فروټ لور نږدې کېدې نشي.
په کرک کې د پارا د ګورګورو رسم نمانځل کېږي. دا رسم ولې نمانځل کېږي؟
پارا د پښتو زبان لفظ ده، یعنی شپې تیرولې ته یي دوی شپې او درې ورځې خلک بالکل ویشه تیروي.
په خبرونه کې 2 19 پروګرامونه هم لرو چې سروې پروګرام کې بعد قمرګولي پر جون او اقتصادي نړۍ کې بعد افغانستان د اقتصاد په اړه واوري. اوریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. څنګه تاسو واوریدل په خبرونو کې چې په سپین ټل کې یو ځانمرګي برید شوی دی. په دې برید کې شپږ کسان وژل شوی دي. دا برید د سپین ټل علاقې کې کمانډر مولا نبی په مرکز شوی دی. د پولیسو تر مخه لږ تر لږه شپږ کسان پکې مړه او 2 پکې ژوبل شوی دي. د سیمینا زبنګ همکار دا وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دي، نو هغه نه به معلومات اخلو چې د سپین ټل علاقې کې د ځانمرګي برید څه حال دی. که درته وایي د موږ سره دا وخت زبنګ همکار په ټلیفون په کرخه دي. د سپین ټل د علاقې کوم پیښه چې رامنځته شوې ده ځانمرګي برید، په دې اړه تاسو سره تازه حال څه دی؟
جی بالکل، پښتین تل سیمه کې بامي چودنه شوې ده چې پکې پولیسو تر مخه پدې کې شپږ عام وګړي چې دی هغه مړه او 12 پر نور زخمیان شوي دي. پولیس وایي چې دغه پیښه تقریبا 11 بجې په یاد شوې سیمه کې شوې ده. د پولیسو تر مخه چې دغه پیښه د روتون ډګ پیک اپ ګاډي په ځای شوې ده. پولیسو دا وای چې د دغه پیخي هدف کمانډر مولا نبی حنفی مرکز وو. خو په دې کې چې نور چې کوم کورونه دي نږدې هغه هم شوي دي غورځېدلی دي، هغو ته زیان رسېدلی دی چې د دې له وجې عام وګړو ته زیان رسېدلی دی. د پیخي وروسته چې کوم نښه شوي کسان هغه په سمدستي توګه د تل تحصیل مختلفو روغتونونو ته رسول شوي دي. په دې کې زیاتره کسان چې کوم دي هغه د سیول هسپتال ته رسول شوي دي، چې په هغې کې ډاکټر هارون د وینا چې شپږ مړو کې څلور ماشومان او دوه سړی دي. د دې د وینا چې په زخمیانو کې یوه زنانه هم شامله ده، دا هم ویل مونږ ته چې په زخمیانو کې د دریو حالت سخت دی او هغه چې دی د تل سیمچ روغتون ته منتقل کړي دي. ډاکټر هارون د وینا چې په دمکه کې نږدې کورونو ته زیان رسېدلی، نو د واجې زیاتره ژوبله چې د چتونو تر غورځېدو له کبله شوې ده. دا مولا نهبي حنفي چې کوم دی دا یو وسلوالو ډلې مشر دی او په وروستیو کې تحریک طالبان پاکستان سره نښتې هم شوي، چې پکې د مولا نهبي حنفي ډلې یو شمېر کسانو ته سخت زیان رسېدلی هم وو. دغه پیښې پړه تر اوسه پورې چا په خپل سر نه دی اخیستې. او دا هم درته ووایم چې دا سپینټل علاقه چې کومه ده، د دې په حواله مونږه کورمه ایجنسی انتظامی سره خبرې وشولې، نو هغه دا وویلو چې تاسو د هنګو انتظامی سره خبره وکړئ. خو چې کله مونږه د هنګو انتظامی سره خبره وکړه، نو هغې وویلو چې دا د اورګزو په حدودو کې راځي. خو چې کله مونږه اورګزو انتظامی سره خبره وکړه، نو هغې وویلو چې دا د حدودو کې نه راځي. خو بیا هم چې کوم دغه چې کوم هغه معلومات دي، دا مونږ ته د پولیسو یو اعلی چارواکی ڈی ایس پی شوکت خان دا معلومات راکړل. چونکی دغه کسان چې کوم دي دا ټول ټل سی ایم ایچ روغتونونو ته راوړل شوي دي، او دا چې کوم سپینټل علاقه ده دا د ټل تحصیل سره نږدې علاقه پریوځي.
ډیره مننه تاسو نه چې د تفصیلاتو راکولو. داو د سپینټل نه د ځانمرګي برید چې د وینا تر مخه چاودنه وا او د بارودی موادو نه ډک یو گاډي په سپینټل علاقه کې کمانډر مولا نبی په مرکز شوه چې شپږ کسان پکې وژل شوي دي. اوس زو د خبر پښتونخوا بردیر ته چرته چې په یو ریموټ کنټرول بمی برید کې د دې ځای د امن لخر درې غړي وژل شوي دي او نور روبل دي. نور تفصیل غلام غوس په دې رپورت کې راکوي.
د بردیر په ډوک دره کې د امن کمیټې په گاډي باندې په بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او و نور ټپیان دي. د دې برید په لړ کې د شرنګل تانه یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا گاډي د ډوک درې د شاتکس نه د شرنګل پر لور روان وو چې په قاری منځي کې د بمی چاودنې ښکار شو او درې کسان پکې وژل شو او و نور جوړل شو. هم په بردیر ډوک دره کې شرنګل ته سلما د دې بمی چاودنې په اخلا د ډوک درې د امن لخکر یو غړي حیات ګل مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوی او زخمیان ټول د امن لخکر غړي دي.
او دا د شادوالا په لخکر باندې شوی دا او غالي نوکي وختي دي او بس دا تم دا چې د لخکر والا راغله د پتی وره مون کار کول دا شوی چې کوم نشانه پراته ده د ریمون دا غالي ته ما کده نو غالي چې مکمل تا غالي او دریب کې مړ شوی دي او زخمیان دي. ما زخمیان هم د حالات کې چې بیرته هسپتال ته ولې خو لکه مرجن چې راغلی
ده. په 2008 کې وسلوال طالبانو په ډوک دره کې خپل یو مرکز جوړ کړی و. خو بیا وروستو د هیاګي ډوک درې او کیلوټ امن لخکرو دغه وسلوال د ډوک درې نه په تخته مجبور کړل. د ډوک درې د امن لخکر غړي حیات ګل وایي چې دا برید هم دغه وسلوالو تر سره کړی دی او دغه وسلوال په اسانه دلته کې راتلی شي او دلته کې هم د هغې پلویان شتون لري.
د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان مالکان ډلې په غاړه خسته ده. که یو خوا په بردیر کې ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې ده، نو بل خوا د مومنو ایجنسۍ په ساپو تحصیل کې د هلکانو دوه سرکاري پرایمري سکولونه پرون په بارودو لنګولې شوې دي. د دې سکولونو ورانې دروستو په مومن ایجنسۍ کې د لنګ شو تعلیمي ادارو شمېره و نوي ته رسېدلې ده. نور تفصیل د سیمینز بنګ همکار راکوي.
د محمود جنسی په تحصیل صافی کې نامعلوم وسله والو د هلکانو دوه سرکاري پرایمري سکولونه پر بارودي موادو ړنګولي دي. دا پرونی ړنګولې شوي سکولونو وروسته په سیمه کې د ورانو تعلیمي ادارو شمېره 90 ته ورسېدله. دا محمود ایجنسی د پولیټیکل انتظامیا د چارواکو په دې وینا چې په سیمه کې امن راغلی نو د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ اپر محمد رسول خان وزیر نه مو پوښتل د تعلیمي ادارو ړنګول له یوې مودې راهیسې بغیر څه د وقفې روان دي. حکومت د سکولونو د حفاظت څه پلان لري؟
موږ سره دا اندر کنسټرکشن دوه سکولونه موږ اوس نوي سکولونه جوړول په دې کې موږ نشلار تعالی رایو دا سه لوکل غوندې خبره معلومیږي لکه بهر نه څوک نه دی راغلی خو هغه د اوس د شپې غال زیات شوی دی. تعالی هلی روباسو تعالی سات ورځ کې به انشاءالله کم میسج ملای شي.
د موکمه تعلیم محمود ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید محمد خان نه مو پوښتل دا سات خودی سکولونو چټیانې دي خو له دې وروسته هغوی ماشومانو لپاره متبادل څه بندوبست کړی دی؟
نو بس او روان دی خو یو الټرنیټ بلډینګ یا اجرا یا چا کور یا ټینټ یا ونه یا سفر داسې سیستم باندې روان دي شروع دي.
په پرونی ړنګول شوي سکولونو کې ګورنمنټ پرایمري سکول منصور کور او ګورنمنټ پرایمري سکول صندوقیل نمبر 2 شامل دي. د محمود جنسی د تعلیم د چارواکو په وینا په سیمه کې له ټولو زیات ړنګول شوي سکولونه په تحصیل صفو کې دي چې پکې یو ډیګری کالج او یو د زنانو استادانو د اوسېدو سرکاري هاستل هم شامل وو. د پرونی ړنګول شوي سکولونو دورانې دوه مسؤلیت لا چا هم نه دی منلی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان کې د سنټ قائمه کمیټې د پولیو مخ په سیوا کې دن کې کیسونه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او د کمیټې د غونډې دوران ویل شوې دي چې په دې قابو موندل شوې ده نو د بازي هیوادونو لخوا په پاکستانیانو د سفری بندیز هم په غور لاندې دي. د غونډې کې نورې څه مهمې خبرې شوې دي. په اسلام آباد کې ریاض مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د وفاقی سیکرټرانو او بین صوبائی رابطو د کمیټې غونډه د کمیټې د مشر سینیټر فراکل په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د پولیو پرند سخته اندېښنه ښکاره کړې شوه. د دې دوران د کمیټې غړي ډاکټر کریم احمد خواجه د دې خبرې انکشاف وکړو چې بعضي ملکونو پریکړه کړې چې که پاکستان نه تر کال 2013 پورې د پولیو رنس ختم نشو نو دغه ملکونو ته به د پاکستانیانو په سفر بندیز لګول شي. کمیټې ته ویل شو چې د نړیوالو امدادي ادارو لخوا پاکستان ته د پولیو د مخنیوي لپاره 50 کروڑ ڈالر ورکړی کیږي خو د کال 2013 د پاره بعد د امداد 30 کروڑ ډالر شي. هغه کوم ملکونه دي چې د پاکستانیانو په سفری بندیز غور کوي؟ په دې حق له کمیټې مشر سینیټر فراکل مشال ریډیو ته وې چې دا ضروری نه ده چې څوک داسې سوچ کوي بلکې ضروری ده چې وکتی شي چې کوم ځای کې زمون کمزوري ده او هغه لری کړی شي. نو موړ زیاتوي
دا په خپل ځای ډیره بوګنون کی خبره ده او په دې سوچ پکا دی. د دې نه پرته چې کوم ملکونو د سفری بندیز خبره کړي زموږ د پاره دا ضروری ده چې موږ په دې مسله سمره زر قابو موندې شو. نو ماته په دې خبره اندېښنه وه او دا ما د کمیټې په وړاندې راپور تکړه.
د تیرو سو کلونو راسه پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو ساسکی ورکړي کیږي ولې بیا هم د دې هغه شان نتیجې مخې ته نه راځي کمی چې په کار وي. په دې حق لراته د پېښور سره تعلق لرونکي ډاکټر محمد عبید وې چې دا یو حقیقت دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ او بازي زینو کې د ملایانو او مور پلار د رویو د لاسا یو شمیر ماشومان د ساسکو نه پاتې شي خو بل طرف ته زموږ د عملی کم روزنه او د آلاتو کمی هم د دې ساسکو د اثرناکو نتیجو نه ورکولو یو اهمه وجه ده. دې زیاتوي
چې کوم قطرې راځي نمبر فرسټ خبره خدای چې دا د سټینډرډ نه جوړیږي نمبر سیکنډ خبره ده چې ماینس 15 ډیګري سینټیګریډ یا لیس دین دیټ به ساسکو خدای چې راځي نو په ترماس کې تیر چپیر واو روا شي هغه په تزه کې ویل شي ماینس 15 نه چې دلته په 25 ډیګري سینټیګریډ کې مونږه غوړ کوو. نمبر 3 دا چې د دې ټایمینګ غټه خبره ده د ټایمینګ دا چې د نور پر وته نه بعد به مونږ د پولیو ویکسین ورکو دلته خو زمونږ ټیمانی د پولیو ټیمان تر وخت ولله تر ماسونه په لاس کې ورکی ورته وایي نو هغه لاشي په سرو غرمو باندې په کورونو باندې چاکونه مراکه د پولیو ویکسین هم ورکي ظاهر ده په دې کیس کې هغه پولیو ویکسین افیکټیو نشي پاتې کېده.
د پولیو ساسکو په حق لا اسلام سوایي کله چې مدا پختنه د مفتي فضل منان نوکړه نو دوی
پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حکم کړی دی په هر ځای کې چې بیماری دا نو تاسو به د هغه بیماری دفاع کوئ چې تاسو ته صحت ملاوي شي. اوس دا پولیو کړی چې څومره مونږه د دې متعلق معلومات نو پدې کې دا څه شی نشته دی چې هغه یو خو ماشوم ته نقصان ورسوي. بل طرف ته پدې کې دا څه شی هم نشته دی چې په شریعت کې دا غینه منه راغلی دا لکه دا حرام والی څه شی پکې هم مونږ ته دا څه ظاهر شوی نه دی. او د شریعت حکم دا دی چې مور او پلار باندې کې دا فرض دی، دا لازم دی چې هغه به د خپل بچي حفاظت وکړي.
د ذکر وړ ده چې پاکستان کې وخت په وخت د پولیو کیسونه رامخته کیږي او روان کال کې د مطبوعاتو تر مخه د پولیو 50 کیسونه مخه ترا غلی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د پولیو په واکسین د طالبانو وروستي بندیز په زرګونو ماشومان په دې ناروغي د اخته کېدو له ګواښ سره مخامخ کړي. پاکستان اوس مهال په نړۍ کې له هغو درې هیوادونو څخه یو دی چې د ګذر ناروغي پکې لا هم موجوده ده. دا بندیز تر اونۍ د پاکستان په شمال لویدیځه قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پایلټ یا ډرون حملو په اعتراض کې اعلان شو. دا چې د پاکستانی طالبانو دا بندیز د ماشومان لپاره څومره خطرناک دی، تفصیل د حمید محمد په رپورت کې ورو.
د پاکستان په حکومت کې د پولیو د سارن د ډلې وایان مظهر نثار وایي چې د دې بندیز له کبله له 2 لک زیات ماشومان د ګزن له واکسین به برخې شوي او هغوی په دې ناروغۍ د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کړي دي. دا بندیز لومړی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د مشر حافظ ګل بهادر لخوا چې د پاکستان له پوځ سره روغه کړې وه ولګولې شو. د تورو لګولو چې د روغتیاي کارکونکو په جامه کې جاسوسان د سیمې ته ورځي او د ډرون حملو لپاره معلومات برابروي. په گاوند جنوبی وزیرستان کې د دولت پلو وسلوالو مشر مولوي نذیر په وانا کې د پولیو د واکسین پروګرام پر ضد پاڼې خبرې کړې دي. په دې تبلیغاتي پاڼو کې ویل شوی چې د پولیو د واکسین کمپاین په اړه کې امریکا او متحدینو په قبایلي سیمو کې خپل جاسوسي فعالیتونه کوي چې په نتیجه کې د ډرون په بڼه په دې سیمه کې مرګونه او تباهي راوړل کېږي. د واکسین کمپاین تر سره هغه لستونزو سره مخامخ شو چې ډاکټر شکیل افریدی ظاهرا په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په نیولو کې د مرسته لپاره د جالي کمپاین په تړاو ونیول شو. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په مئی میاشت کې د امریکا په یو حمله کې وژل شو. ډاکټر افریدی د یو قبایلي محکمې لخوا د غداري د قانون له مخې په 3 کال بند محکوم شوه. خود روغتیا نړیوال سازمان د پنځمبه پورز لدی انکار وکړ چې ډاکټر افریدی د پولیو واکسین کمپاین کړی وي. د پاکستان حکومت هم هڅه وکړه چې قبایلی مشران دې ترازی کړي چې د پولیو واکسین د لډرون حملو سره نه تړي، خو دغه هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. دغه بندیز نه وازه د پاکستان هغه هڅو ته اوستر زیان دی چې د پولیو د زیاتو پیښو درلودونکو دوه نور هیوادونو افغانستان او نایجیریا څخه د ځان د لری کولو لپاره کوي، بلکې له دې سره هغه بریاوې هم له خطر سره مخامخ کېدی شي چې پاکستان ته د ناروغۍ په وړاندې ترلاسه کړي دي. پاکستان د پولیو تر ټولو زیاتې پیښې په 2011 میلادي کال کې درلودلې چې پکې د پولیو یا ګزند 198 پیښو راپور ورکړل شو. په روان کال کې تر اوسه پورې د ګزند 30 پیښو راپور ورکړل شوی، خو ماهرین خبرداري ورکوي چې دغه کمښت له منځه تللی شي او د سب شو پیښو تر نیمایي زیاتې په قبایلي سیمو کې وو. د روغتیا نړیوال سازمان او نور نړیوالې ادارې د پولیو د واکسین لپاره درمل برابروي او والدین هڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي، خو دغه هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې. حال دا چې په پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام ناظم الیاس دوری وایي چې د دې ناروغۍ د لمنځه وړلو یوازینۍ طریقه د هر ماشوم واکسینول دي او هر هغه ماشوم چې له دې واکسین پاتې شي د ګزند د ناروغۍ ښکار ګرځېدلی شي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې د روژې نن پاکستان کې نن لومړی روژه ده او دا هم د چي د پاکستان صوبایي او د خیبر پختونخوا حکومت په لومړی ځل وفاق سره د روژه نمازي، خو عام ولس وایي چې د روژې راتلو سره سم د خوراک څخه شیزونو نرخونه هم دو چنده سیوا شي او غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې قابو موندلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د پیښور نه شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي.
د روژې میاشت شروع کېدو سره سم بیا بل د خوراک څخه سیزنو نرخونو کې سیواوال راغلي دي او ولس وایي چې د هر سیز نرخونه یو په دوه شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت خو بعضي سیزونه په نرخونو کې کمی راوسته دي، خو له زیاتره چې کم د عام د استعمال سیزونه وي لکه میوه سبزیان وغیرہ د هغې نرخونه نه کم شوي دي بلکې یو په دوه شوي دي او باید چې حکومت په دې باندې قابو عمومي. پیښور سره تعلق لرونکي د دې ګرانې حال صدارنګ وایي.
زمانو هغه ورځې بیرګړتي او د ګرانې خدا خبر ده چې روژې نه مخکې ټماټر چې
اون پلس روپے کلو اس وارش پر ڈبل اور پتھرے بل ریٹ بارے ملا ہوئی دگا سر سبزی نور ریٹ گورے دا فروٹ لور نیچے کے دینے سے بازار کے غیر معیاری چین اور ٹول جات ملا ہوئی گی بدیرا کے مندی بہندا تھا کیوں چاہ روزہ راشی کہ ٹول پاکستان کے ریٹ ہزار یوشی ڈبل
بولے ہم پدے اخلاق چکل منگ دا ضلع انتظامی مشر دا پیخور ڈی سی او جاوید مروت سرا تماس ہونے والا ہوئی مرستیال وینا ہوا چاہیے پچھوٹے دی ہولی دوی ویل چې ضلع انتظامی د پیخور پہ بلا بلو ځایونو کې سستا بازارونه یعنی په ارزانه نرخونو سیزونه خرڅیدونکي بازارونه لګولې دي او دین علاوه په ټول پیخور کې د چاپو لپاره ټیمونه هم ټاکلې دي د پیخور د ډی سی او د میډیا سل نمائنده فیروز شاه په دې لړ کې مشال لیډو ته وایي ګران نرخونو په حقلا سکلمون د یو دکاندار ارشد نه پښتنه وکړه نو د هغوی وینا وه چې دوی کم شی په کم نرخ باندې راوړي نو د هغې مطابق یې په ګټه خرڅوي
روژه شي نو هر یو شی چې کمی چاهیا د خوراک ساتي هر ضرورت شی چې وي هغه تقریبا مارکیټ کې نیم په نیمه ګران شي کرایانې زیاتې شي دغه وجه کېدی شي نور خو داسې دغه نه شي کېدی مطلب یو دکاندار په کوجه کې یو شی په لس روپۍ راوړي نو هغه په روژه کې بیا په شل ملاویږي نو ظاهره خبره ده چې په شل ملو شي خام خواہ پہ دیش خرچ پہ کوجا کے بے فصل خرچ پہلے سے روڑی مسل پہ بزلس پہ خرچ نو پر روجا کے بے فصل بھی خرچ پہ دیش پہ خرچ
یاد ون اولدا چې عام اولس ته حکومت نا وخت نو کړه چې روجی پر میش کړي عوام ته درلیف ته پر نه आवाज د خوراک سکس نو نرخونه رقم کی بلکې د دې د معیار د هم پاملر نو کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
ک پختو وای مشال ریډیو ور
د خیبر پختونخوا د ضلع کرک بهادر خیل په سیمه کې د پخوان را روان رسم پاره درې ورځې میلاد یو ځل بیا نمانځل شوې ده. دا چې پاره څنګه دود یا رسم دی او دا ولې نمانځل کیږي د دې تاریخي تناظر څه دی د سیمینار مشال همکار په دې رپورت کې ځای خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې په برابر کړی.
د هرې سیمې او کلی بازه داسې ځانګړي دودونه او دستور وي چې په هغه سره د سیمې په جنګلو کېږي. همدغه شان د خیبر پختونخوا سویلي ضلع کرک بادرخیل سیمه کې خلک د زمانو راهیسې د ګورګورو په موسم کې یوه درې ورځنۍ جشن یا میله جوړوي چې ورته پارا ویلې کېږي. په دغه میله کې په سوونو خلک ګډون کوي چې تر درې ورځو پورې دوام لري. د یاد شوي رسم میله د بادرخیل په سیمه کې یو ځل بیا ونمانځلې شوه. د کرک بادرخیل سیمې یو مشر صدیق چې په دغه درې ورځنۍ میله یا جشن کې ګډون کړی مشال ریډیو ته د پارې رسم داسې بیانوي.
پارا د پښتو زبان لفظ ده، یعنی شپې تیرولې تیاری دوی شپې او درې ورځې خلق بالکل ہوئی رہی پی زمانہ کے خوب پارا کی قیمت ہو ادھر سے پورا وہ بنیادی طور منع کسانوں تلال چاہو وہ دے عزیز والا اوزار پیداوار دے پورا یعنی دے کر دے اور دے سپا کمانے والا اوزار بھائی دے رنگا وہ لڑ گئے ہر رات وقت ترقی وقت ڈالا ٹیکٹر میں اس کے رو لال نئی اوزار مشین کرے رو لالے آگے پو پرے منع ہاں کافی اثرات اوچول چمک کی وہ کیم ادب دے لڑکی اوزار ہو دے تربت و اوزار ہو سرا تڑا لسوں آگا دے دے غام دے اندو دے مجبورو نا ڈاک ادب ہو
غنی شاہ وائی چپ خواب د نرینا و ترسنگ پگن شمیر کے زنانا و ہم دغا رسم مانزلو چه دا وقت دا تیرے دو سر اوز دا زنانا و را تک ختم شوے دے
بلو نا بوش رول دا بروغ لال فی مل سرانو مطلب ہے محدود سوسائیٹی و نزال دا بروغ لال گرگر بے وکڑے زنا سر بروغ لال او سراب دواب زی یو آغو آغا بے خر وستا تول کور بے دال تارو وستا اسڑی واسی نو و سو کسونو آغا بخبل خوشی وکڑا دای بخبل خوشی وکڑا
اقبال فریادی وائی چه هر کال دوی دغا رسم مانزی چه دا بادرخیل سیمه دا اتفاق نخدا
دا دی مور دی بادرخیلو یو زور رواج دا چاگه تا مور یوی چی پارا دا دی گرگرو نو هر کولی مور دا پروگرام کون دا دی بادرخیلو کون دی اتحاد ایوان نشانی دا هر کولی پا قیدا پتے که تنگ تکور کیجی بنجوری گره که مورجی پروگرام خام خلا کون دا بنجوری از مکه پرتا دا غر پسر لکه چی پروت می دا غم دزل پسر
خالد خان د پاره رسم د اهمیت پاړه مشال ریډیو توای
د اهمیت نه هو بل انکار نشي کوي زکه چې د پینن په دوه لګو بیابانو په غرونو کې دمرک په هزارو تدا سره جمع شوی دي دریم اختر تور باندې منو کې زکه چې د پدا نوې کپڑے خلک جوړي ولر تک چې چې دا څومره زونون بډګون بچي هتا کې ډیر مشمون هه په دې کې غلي دي نو دینه دې اهمیت نظر کې چې په دې کې د خلک څومره انټرېسټډ دي او دې په لوي کمیټي چې هغه ډیټ فکس کی نو هغه مطابق دا ټول چار کې
د دغه رسم په میلا کې برخه اخیستون کی وای چې د وخت د تیرې دو سره اوس د دوی پر رسمونو او رواجونو کې بدلون راځي خو په کار دا چې ورته د پلار نیکنه پاتې شوی داسې رواجونه چې د اتفاق اتحاد او ورورولې نښه ده ځوان کول یې هم په همغه ډول ونمانځي او خپل دود او دستور ژوندی وساتي
تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږ وخت ماسپخین درې نیمې بجې دي نجیب امیر سره په سټوډیو کې ناستې نو هغوی نه بعد خبرونو لنډیز واورو
په سپین تل کې ځانمرګ برید شوی چې ورکې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او له دولسو زیات ژوبل دي په گوادر کې د ساحلي ساتندویانو یا کوستل ګارډز پر پوستي برید کې شپږ سرتیري وژل شوي د خیبر پختونخوا په بردیر کې بیا بمی چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي په مومندو کې وسلوالو دوه نور پرایمري سکولونه په چاودیدونکو موادو الوزول دي د ننګرهار په خوږیانو کې هم د سرک د غړې په بمی چاودنه کې څلورو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی امریکایان کولاراډو کې د سینما په نندارچیانو د ډزو په پیښه کې له شپېتو نه د زیاتو کسانو په مرګ ژوبله نن ویر کوي او د روسیې په تاتارستان کې د دوو اسلامي مشرانو د نښه کولو په تور پنځه کسان نیول شوي دي
نجیب امیرو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کولو اوس وخت شبې دی اونیس پروګرام سروې په نننی پروګرام کې زموږ همکاري ملیحه امیرزاده د پښتو ژبې نومولي سندرغاړي قمر ګولي په هنر ژوند باندې معلومات راغونډ کړي دي او سره خبرې ترې کړي دي نو راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره خوښ شو
ستړي مشه نن په سروې پروګرام کې د سندرغاړي قمر ګولي ژوند او فن ته کتنه کوو پښتنه سندرغاړي قمر ګوله د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تعلق لري چې ډېر په کم عمر یې سندرې ویل شروع کړي وي هغه په افغانستان کې په ریډیو او ټلویزیون یو شمېر سندرې ویلي چې ورته ترې ډېر شهرت ترلاسه شو په میانس کې په پېښور کې هم ژوند تیر کړ چې څو کاله په دغه ښار کې هنري ژوند ته دوام ورکړ له هغې وروسته بیا کینیډا ته لاړه چې اوس هم هغلته ژوند کوي دا چې څنګه او کله د موسیقي په میدان کې قدم کېښودلو د قمر ګولي د خولې
تقریبا ډیر لاسو کالو ما پروگرام تراوتی هم چې په هغه وختونو کې ډیر قیدات او البته مشکلات او زما دا هنر سره مینه وه او هنر مې خوښ و ځکه چې زه په هنري کورنۍ کې پیدا شوی یم زما پلار په خپله هنرمند و زما مشر ورور لکه زما استاد مې و بیا خوشبختي ده چې په وخت زمان باندې زه بیا جلال آباد په سیمه کې خو پیدا شوم او په وخت زمان باندې ریډیو او افغانستان راډیو هغه وخت کې وه ټي وي تلویزیون دا شی نانو باندې پروګرامونه بیا به هغه ژوندي پروګرامونه څه نورمال ځل د پاره چلاړو نو دوه درې ګانې مې چې وکړلې سندرې مې وویلې هغه نو مینهوالو تشویق کړم ډېر ښه زما هنر استقبال کړ
کمر ګوله وایي ړومبې یې دا سندره ویلې وه په ما مینه سترګې د سرې دي نن خو دې ډېر ژړلې دي نه او دا هغې وروسته بیا نورې سندرې ویلې چې د مینهوالو په زړونو کې ځای پیدا کړ
ړومبۍ سندره زما هغه وه چې زه د کور کلي سندره وه چې په ما مینه او سترګې د سرې دي نن خو دې ډېر ژړلې دي نه لکه په هغه بل ځل باندې ما لکه دوه درې ګانې کړې وې په هغه کې ما سندرې ویلې وې چې بیاجي مرحوم ګلنار بیګم سندره مې ډېره خوښه وه هغه مې زده کړې وه هغه مې ویله بسم الله لوني سمورې ما په تومت کړې جامې تورې یو مې زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پنا شوې ته زما د سترګو لکه دا د ټولو مینهوالو په زړونو کې ځای ونیو او هغه سندرې مشهورې شوې نو پس هغې نه نو ریډیو افغانستان زما سره قرارداد وکړو او زه بیا هلته زما نوکري پیدا شوه
کمرګوله د موسیقي لپاره رور او خاوند خپل استادان بولی.
مخکته ستویل چې زما په د ونر لار خود چې کومو د ونر په دګر کې زما مشرور چې هغه نوم خان شیرینو لکه هغه په خپل ډیر فنکار او صدرغاړي او مو په موزیشن مو بیا په هیني زمان کې واده مې دی او کلی او خو موزیشن سره وشو چې هغه محمد دین زاخیل خدای دې وبخینو بیا هغه ما په کابل کې مې واده وکړی سره نو بیا زما رانما استاد میو ام میں استاد ہوں ام میوزیشن ہوں جلب داغی پلس کی مینو آگا خوگا خطرہ شیرین خطرہ میں داغ چاہیے سر زما وادو شو زما پروگرام داغی سر نورم خودی شو
کمل گلا پاپی خبر کی دتیر کڑی جون خروا سے یادوی اوائی ہاغل تنے قسمت جوڑ شو چ کینیڈا تلاڑ شی
پاکستان کے خزم تقریبا دیر دیر کلو نو ما دیر وقت ہوں ما پاکستان کے پاکستان ٹیلیویژن باندھے میں دیر شاجی مست چار دفانا پرام شوکت دفانا زما دفارا پیخور ٹیلیویژن باندھے میں ہم ڈیری گانے کڑی دی پروگرام نہ میں کڑی دی پیخور کے تقریبا نہ سکالا نہ سکالا پیخور کیوں واقعیت دا ہم چی دا مشران و دخوانا زورتا شکریہ ورنا دا کوم اللہ دا پیخور آغا مشران چی کمو آغا نو کزا تیم ڈیر نیسی کزا دا یو یو نوم اخلما و را دی اونا شکریہ دا کوم مگر دا لان دی چی خلی زما و ناری دیر استقبال کو دیر زیادت ورتا دا خوشحالی کولا لکا لاور پوری دا ملتان پوری دا هر زین پوری زما پروگرامونا دا غی پزرونو که زیل رولو ما پروگرامونا ورتا کلی دی خبر که دستی شو چی لگا شانتی زما دا جن دا روزگار دستی و رقم تا شو چی اغا زیننو تیانو نصیب قسمت دل تاو کانادای که نو بس آز ما دا غا دول از کالا که کانادا که جن کو
پختون سندرغار گلزار علم چی دا کمرگول سره پا گرده سندر ویلی دا غی دا شخصیت اڑخونه بیانولو سره وای
کمرگل پختنوں کی اور گٹ نم دے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ وہ دریا دے سنگا سندر غالی دریا دریا تھا سنگا چند سنگا در سانگا دا در سید افغانستان در سیمی چکم دے کمرگل زمگا دیر خسنگا تین کو لکا افغانستان کی دیر زیادہ کاری اور یا استاد اخیر سر در اخیر استاد پخبلم اور گٹ ہونر مندو در سی کمرگل چکم ریکارڈن افغانستان کی کلی دی داغی کو بلکل جواب نشتا زبردست جو یو کمپوزیشن سکم اخیر استاد کلی دی اگر ډیر زبردست کړی وی پښتو یو سرمایه ده هغه موږ سره چې هغه به وي ان شاء الله څو پورې چې په دنیا موسیقي وي هغه به وي بیا چې کله حالات هلته خراب شو او دغه شو افغانستان کې نو دوی دلته پېښور ته راغلل نو دلته دوی چې کوم ریکارډنس کړي دي ما سره چې کوم کړي دي په کیسټ ریکارډ په ګډه باندې ریکارډنس کړي دي هغه هم ډېر زیات ښه او ښه شاعري موږ راغونډه کړې وه ښه کمپوزیشن وغیره مو کړي بل دا چې عجزا فقیر ملنگ یو خزا چې هغه چې کوم دی نو ستکبر پکې نشته سما وخت چې دلته تر کړی دی زما سره تعلق پاتې شوی دی زه به کور ته ورتلم یو ځای به ناست تاسو ریکارډنګونه هم یو ځای کول په ټلویزیون کې په کیسټو کې په اسیم په محفلونو کې هم میوزیک کېدو
کمرگل وای اوس په کینیډا کې هم هنري ژوند روان دی او غواړي چې د نوي البم لپاره پاکستان او افغانستان ته لاړ شي
ما په کینیډا کې زما هنر روان دی زما هنر شته لکه دلته هغه بازي کنسرتونه چې دی دغه چې دی د سه شخصي کنسرتونه زنه ورکوم کنه لکه دغه چې ګوري چې د سه رسمي کنسرتونه یې هغه کې بلنه راکوي یا ورزم یا پروګرام کوم تقریبا دغه دوه نیم کال وشو چې زه د غلبن باندې باندې ما په کینیډا کې ورقم شرایط لا دې ماته چې غلطه هغه موزیک چې زه غواړم هغه نشته نو که زما مال زه یا پېښور ته لاړه شم یا افغانستان ته لاړه شم نو که زه هلته هغه خپل هغه بعضې سندرې زما نوي نوي اشعار چې کوم دي په نوي ډیزاین باندې هغه اوس وس بل سا بازار کشتا کنا اگه اینا ما تقریبا یو لس سندری ما تی جوڑی کردی دی پم باندی جوڑی کم نو اگه دا پارا نو دا وارم چی یو زل یو چکر افغانستان تا لارشم پیخور تا لارشم
دا غیر نوی البم یو غزل را تخبلا کمر گلوائی
غزل دی دا ساتیا صدقی دی رخکل یو شعر دا اگه یو نوی غزل دی غزل دی غیبتا ست زمزمه کما
ما پسلی کری دلماتی چیدا سپوگنام ما پیسلی کری دلماتی چیدا سپوگنام سامی پخلو سپزل پاتی چدا سب گنام سام پخلا سپز لپاتی چدا سب گنام
دا چې هغه سدي چې کمرګوله د پښتنو خزینه سندرغاړو نه جدا کوي گلزار عالم وای
خصوصیت د هغې آواز ډېر زیات چې کوم نه یو دا دی چې هغو دغه وخت ته وي چې هغه اللهتعالی ورکړي وي انسان ته خو په هغې باندې محنت ضروري وي او محنت چې وکړي نو هغه بیا یو حد ته یو کام ته ورسېږي بعضې داسې آوازونه چې هغه اللهتعالی انسان ته ورکړي وي هغې کې محنت یا د خوارۍ یا د مونږ چې ورته ریاض وي د هغې ضرورت نه وي نو د کمرګولې آواز داسې چې دا قدرتي او تعالی هغه ته هغې ته یو اتیا ورکړې ده او هغه چې کوم دی نو لکه قدرتي ده هغه په سور کښې دی آواز د هغې نو هغې ته خدای الله تعالی دا یو دغه ورکړې وه ورکړې ده ورله چې د هغې آواز چې کوم دی نو څنګه زموږ دلته خیر محمد صاحب دی هغه الله تعالی هغه کرم کړی دی صرف اتیا چې کوم دی نو هغه دا ده د دې دوی او دغه چې کوم دی د نورو زنانه او سندرغاړو نه هغه دا دی چې دا دا ډېره قدرتي سو ورکړی دی دوی په مرا کښې سور ایښی دی او هغې سور ته د هېڅ پریکټس یا د اصل یا د دغه ضرورت نشته
کمرګوله وایي درې لوڼه او اووه زامن لري یوه پښتانه سندرغاړې چې هم واده یي هم یې بچي وي او هم خپل هنر پر مخ بوزي د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي کمرګوله یې په اړه وایي
مشکلات ولې نه یي مطابن یو مور ته ډېر زیات مشکلاتونه یي خو الله تعالی انسان ته دومره همت ورکوي چې هغه څه د همت نه کار واخلي او هغې خپل هغه اولادونه او هغه بچیان مخکې بوزي نو ما هم هنر ته شا نه کړله هم مې هنر مخکې بیولو هم مې بچي بس لویول نو د شپې به م ورسره بېخوب وم د ورځې به م بېخوب زما یو ګران دوست و چې کور ته راغی لکه ورور په شان ته نو ما ته یې ویل چې قمرجان ستا خوب نه پوره کېږي که ستا خوبونه پوره شي نو ویل یې ډېر به ویل یې ته سمه یې نو ما ویل چې زه به خوب څنګه وکړم نو شکر دی ما ته هم بیرون پروګرامونه دي هم ما ته کور کښې بچیان دي لکه زما درې ورځې وشو ماشوم مې پیدا شوی او بیا د امر وشو د مرحوم داود خان د خوانه زه عین لاړم چې کسل واقعي ته دوه میاشتې دپاره ما نه ورکوډې ماشوم پاتې وو هغه مې بیا خو نو خواښې مې وه کور باندې بن مې راسره وه هغه یې سره د خدای ښه وکړي نو بیا هغه یې ما سره ډېر کومک کول
دا چې په پښتنو زنانه سندرغاړو کښې د کمرګولې څوک خوښېږي هغه وایي
په دې کښې خو زه کوم دغه نه لرم د دې په خاطر چې زما ټولې سندرغاړې ډېرې خوښې دي او ټول هنرمندانو سره زما مینه ده هېڅکله زه یو هنرمند یا یو شاعر ته هېڅکله دا زما په خوله په زړه نه راځي چې دا خراب دی خو اول نه مې ډېره زیاته مینه د خدای بخلې ګلنار بیګم آواز سره وه دا موجوده سندرغاړې دي دا موجوده نو ماجبین خور هغه یې ډېر ښه وو د هغې آوازونه د هغې د مختارم خیال محمد شاهي غزل د ورور په شان تې موږ سره لکه وو ډېر د دې آوازونه زما ډېر خوښ وو په افغانستان کښې هم چنان هغه زمونږ کوم سندرغاړې چې وي زیاته مینه زما دغه وه چې جیلا نامه یې وه چې هغې د منځ هغه یې اوس نشته مړه دي هغه مېرمن رخشانه وه ازاده وه جلوه وه
د کمرګولې په خبره تقریبا اووه نیم سوه سندرې ویلي دي چې ځینې پکښې داسې دي چې لا خپرې شوې هم نه دي ګوزال عالم د کمرګولې د ژوند سره تړلې ښه خاطرې بیانوي
ډېرې خبرې دي مونږ ډېر ناست پاس یو سره ډېر یو ځای هم چې کوم دی نو یو ځای ډېر زیات تاسو ته ما ویل زه به هغوی کور ته ورتم دا یو خبره زما د هغې ډېر زیاته یادېږي چې کله پېښور ته دوی راغلل دلته دوی سیټل شو دلته دی کور دا وشو نو مون کو بتر اتو زو کو بتم راتلم خپل ځان باندې او یوره یما ته یی شي یا د ستاسو د هنر باندې دی دا وی دا یو مل سره کی پښی لري نه مون څه ونستان کی وونو کی چې کله زمون په پروګرام نو یا څه مصرفیات به زمون نو او به کله را لزم کور ته مون به کټوای په خکره ل تیارم کو مون کړل او یو زی بکیناستو نو ما ورته په خندا کی وی چې ما دې خاله به مونږ دې ته ویل مال خاله خبر درته زمونږ د نورمان زمونږ دا چې د خبر دی دا یو بل لیدونا په نړۍ جوړی ده چې خوشالي نو په دې خبره هغه دې زیات خندلی او چې کله په خبر دی رال نو ما ته معلومه شو چې دې دې او د بل چا په کور کې سیږي نو ما په خبر څنګه په ټی وی چې کوم دې په بورسر دې مو څه چې هغه ته مونږ دې هغه ول شپ په دې صد مړ شو دا وخت دې شپه دا چې هغه ولا شو بیا سره دا مونږ لاړو او دې دې سره ملو شو بیا دې تم پروگرام دا کو پچی کی او هغه پروگرام دې ماشاءالله دې زیات زبردست پروگرام شو
دا کمرګولې پاواز کې سندرې په پاکستان او افغانستان کې ډېری اوریدل کیږي او د دوانو خواو سندرغاړي د موسیقي د دنیا یو لوی او قیمتي اساسه بولی
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دې کې د خپکی دوس خبره ده اوسې واور کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
بالکل، تاسو کولای شئ چې د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام باندې تاسو واوري. د چکم خبرونه شبی دي دا تاسو ټولی اوریدلی شئ. د دین علاوه تاسو کولای شئ چې په فیسبوک او په ټویټر هم زمنګا چې کوم تازه خبرونه دي، رپورټونه دي، پاغه هم تاسو لوستلی شئ. اوس تاسو پام یو بل 19 پروګرام اقتصادي نړۍ په لور راګرځوم. د جولای 8 نیټه د جاپان په مرکز ټوکیو کې نړیوال سلاشول د بهرنی ځواکونو د ترتګ وروسته به افغانستان ته 14 ارب ډالر پورې مرستې ورکوي چې دا هیواد د خپل امنیت وساتل شي او خپل لګښتونه پوره کړل شي. دا مرستې د افغانستان لپاره په اقتصادي توګه څه معنی لري او څه اثرات به ولري؟ د اقتصادي نړۍ دا خبرونه مو په همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل درته جوړوي. نو راځي چې په ګډه ورته غوښ شو.
اقتصادي نړۍ.
ستړي مشه د بهرنیو ځواکونو ترتګ وروسته د افغانستان لپاره د 14 ارب ډالر مرستې په اقتصادي توګه څومره ګټورې دي؟ آیا د افغانستان حکومت به وتوانیږي چې د اداري فساد سطح کم کړي او دا پیسې په ځای ولګوي؟ آیا افغان حکومت باید د دې هیواد د اوږدمهاله اقتصادي ودې لپاره اقتصادي ماشین کې بدلون راولي او کنه؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب درته د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې درکو. له مشال رادیو سره اوسئ. د ټوکیو په کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو تر 2018 زیږیز کال پورې د افغانستان د حکومتي خرچو پوره کولو لپاره برستو ژمنه وکړه. هر کله چې یو هیواد ته بهرنۍ پیسې راځي نو د دې ګټه څومره وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې د اقتصادي او مالی چارو کارپوه خانجان الکوزی وای دا مرستې خو پر خپل ځای مثبت تاثیر کوي. دی وای دا پیسې د هیواد د بیا رغاونې او امنیت لپاره دي.
حکومت خو البته په خپل ځای باندې مثبت تاثیر کوي. دې کې څوک نشته دی چې ډېرې پیسې دي په امنیتي لحاظ باندې هم یو تعداد پیسې دي دا شوي دي او شپاړس میلیونه چې جهان واده وکړه د افغانستان په بازارو کې اقتصادي برخو کې چې یو شومده
په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون آزرخش حافظي وای هر کله چې بهرنۍ پیسې هیواد ته راځي نو د دې جریان پر بازار اغیز لري. د دې خبره دا پیسې د خلکو د اخیستنې قوت زیاتوي.
په اقتصادي لحاظ هر پیسې چې ملي اقتصاد ته دلنه کیږي د کاش انفلوئنس یا د پیسې د جریان لپاره ګټوره ده. او دا پیسې چې دلته یا په بودجه دی عادي دی حکومت یا په بودجه د انکشافي دی حکومت یا د خصوصي سکتور د سپورت لپاره کوم پیسې چې لګیږي هغه پیسې خلکو ته د خرید د اخیستلو قدرت تدریقی او دا په خپل د مارکیټ د رونق سبب ګرځیدای شي.
د اقتصادي چارو کارپو خانجان الکوزی وای دا په یاد ساتل پکار دي چې دا پیسې له قیود او شرایطو آزاد نه دي.
دا د عام په بدون د قید او شرط نه دي او قید او شرط لري. یعنی د عام د دې لپاره لازم شرایط تشکیل کړي دي چې پاره کې همدترین مسره د فساد د فرزن د امنیت تر اوسه مسله ده. همدارنګه د مخدره موادو او د یو ښه حکومتدارۍ جوړول دا هغه چالشونه او ننګونې دي چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي. په دې کې باید په صداقت سره کار وشي او تر څو یو لازم فرصت مفاید شي.
نړیوالو د پیسو ورکولو لپاره تر ټولو زیات ټینګار د اداري فساد په مخنیوي باندې کړی دی. لدی علاوه د 14 ارب ډالر به د ښه حکومت کونې د ډیموکراسۍ تسلسل او د بشري حقوقو د ساتلو د شرایطو تر پوره کولو وروسته ورکول کیږي. خانجان الکوزی وای د دې لپاره نړیوالو یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په ذریعہ به د دې جاج اخیستل کیږي چې شرایط پوره شوي او پیسې پر ځای لګول شوي دي او کنه.
اغا ډیر مشخص دی په هر کال کې او حتی په هر څو وختونو کې یو کمیشن جوړي او هغه کمیشن بل اخر راځي دا بررسي کوي چې څه ته واقعا دا کومه په ځای او په مفاهیم لحاظ باندې د دې نور کومه کومه صورت نشي کولی نه نشي.
د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزی وای په افغانستان کې د اداري فساد د ختمولو لپاره اراده نه لیدل کیږي. دا وای په دې ترڅ کې کاغذي کارونه ډیر شوي دي خو عملاً څه نه دي شوي.
د فساد مسله زموږ د فار اساسي مسله ده. متاسفانه چې فساد په دې لاس په کال کې په افغانستان کې اوس سره رسیدلی دی او خپل جمهور او دولت او ټول خلک چې وي فساد اگر د فساد په منځولو د فار متاسفانه اوس پورې نه نړیوال ته نه د افغانستان خلکو ته نه دنیاوال ته داسې په ښکاره ډول باندې ښکاري چې اراده دې د دې موجوده وي او تر اوسه پورې د فساد د منځولو لپاره تنها په کاغذونو او مصاحبو او پروتوکولونو او کمیشنونو کې خبرې کېږي مګر تر اوسه پورې عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
د سوداګرۍ خونو معاون او د اقتصادي او مالی چارو کارپو آزرخش حافظي هم له خانجان الکوزی سره موافق ښکاري او وایي د اداري فساد له منځه وړلو لپاره باید ولسمشر عملی ګامونه پورته کړي. حافظي وایي ولسمشر په دې مورد کې په خپله له ننګونو سره مخامخ دی نو ځکه د اداري فساد له منځه وړل ډیر ګران کار ښکاري.
لنډه توګه ویلی شم چې تر ټولو څخه اول باید د لوړ پوړو مقامات مخصوصا د خغلي ولسمشر لخوا یو غختلی او قوي اراده باید موجود وي چې د فساد بین الملل لپاره هلې ځلې وکړي او دا هلې ځلې صادقانه باید وي. اما متاسفانه ولس مشر ډېر مشکلات سره مخامخ دي. یوې دغه دي چې کچیرې دی د فساد پر ضد واقعا اقدام وکړي دی د دې شاوخوا خلک پکې راځي او دی مشکل دی چې خپل د عواطف څخه تیر شي او قانون تطبیق کړي یا خپل همکاران چې هر وخت ورسره اوسېدلی دي په دغه تیر څو کلونو کې په دې لوړ مقاماتو او که چیرې دلته عدالت تامین شي د دې ټول خلک نیول کېږي او د دې حتی د کابینې په سطحه او د کابینې خلوا خلک هم ګرم دي په دې مسایلو کې خلکو ته خو دا پته شته.
کچری د اداري فساد مسأله حل شي نو بیا آیا ل نړیوالو تر لاسه کیدونکې مرستې د افغانستان په وسنی اقتصادي جوړښت کې کار کولای شي او ګټوري ثابتیدای شي او کنه؟ د اقتصادي چارو کارپو خانجان لکوزی وای د افغانستان په اقتصادي ماشين کې د په وینا ځنې پروزې زړې دي. د وای باید قوانین اسانه شي او نور قوانین باید جوړ شي.
ماشين د اقتصاد واقعا چې پروزې یو څه د زړې دي او بروکراسي دا او قوانین او تزرات چې قوانین دا صحه قوانین اساس شي او دا شي چې د ډېرې ادارو لاسونه لاند شي او مشخص وي او ټول ادارو پورې شي شفافیت راشي فرصتونه شته او امکانات هم شته خلک هم ضرورت لري قانونی معانی او بعضې بروکراسیګانې او اداري هغه میکانیزم ډېر زیات سخت دی دا اوسنی او دغه د خلکو لپاره د فلسفي نشته او دغه د خلکو لپاره نشته دي یبنان هغه ماشینري د اقتصاد چې دا هم چې جوړونې ته ضرورت لري او هغه دا چې باید قوانین سهل شي قوانین ساده شي او جوړ شي.
ازرخ حافظی وای د هر هیواد اقتصادي وده په زنو شیانو پورې اړه لري لکه بشري وسایل پانګونې او داسې نور. دا وای د یو هیواد اقتصاد پر مرستو ولاړ نشي پاتې کېدلی.
واقعي اقتصادي وده پر جی ڈی پی یا عاید ناخالص ملی یا پر صنایع دی یو هیواد پر کرانه دی یو هیواد پر بشري قوت یا نیرو چې هیومن ریسورس ویل کیږي په فرهنګي ژبو کې
حافظی وای د افغانستان د ټول دولت او خصوصي سکتور ذمہواری جوړیږي چې د هیواد اقتصادي ودې میکانیزم چلولو لپاره په ګډه کار وکړي.
په کار دي چې حکومت د افغانستان او ټول دولت د افغانستان حکومت تقنینیه قوه او په عین زمان کې انور اړخونه د دولت پرایویټ سکتور سره یو ځای دوی د یو اقتصادي ودې لپاره رښتین اقتصادي ودې لپاره ورودانګي او دا کار اسانه خبره نه ده ځکه چې تر اوسه پورې حکومت دې توانیدلې نه دي چې خپل اقتصادي کړنلار بشپړ کړي.
دا کړنلار څه کېدای شي او پر څه ولاړه ده؟ د سوداګرۍ خونو معاون ازرخ حافظي زیاتوي د ناخالص ملي ودې زیاتولو او د برآمداتو زیاتولو کړنلارې په هیواد کې نه دي موجودې.
مثال په توګه دی جی ڈی پی لپاره تولید نه خالص ملي دي هواد لپاره کم کلندار نشته دی ایکسپورت پرموشن یا دی صادراتو دی ودی لپاره کم پروگرام تعریف شوی دقیق پروگرام موجود نه دی او د هغې د ترکول لپاره او د دی وخت پر بنسټ کم
تاسو د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې واوریدل چې د کارپوهانو نظر دا دی چې افغانستان نه یوازې سیاسي اقداماتو ته اړتیا لري چې د اداري فساد مخه ونیسي بلکې د دې هیواد اقتصادي نظام هم یو شمیر بدلونونو ته ضرورت لري چې بیا دا په خپله متحرک پاتې شي پرمختګ وکړي او په هیواد کې اوږدمهاله اقتصادي وده موجوده واوسي. له همدې سره د خبرونه پای ته رسي. په مخه مو ښه
اقتصادی نړۍ.
جاپور میں تماز پم گرانا وہ خطرے خطرے دی او بات سی او بدانے دی سما جانا نا جاپور میں تماز پم گرانا خطرے خطرے دی او بات سی او بدانے دی سما جانا نا جاپور میں تماز پم گرانا Thank you. گلاب گلا واپس نو میرا